شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعته خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی قطر ته روان شو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دوحې ته په لاره دی. مایک پامپیو قطر ته پر لاره د افغان سولې په اړه څرګندونې کړې دي. تر خبرونو وروسته د افغان سولې په اړه نور ګڼ مطالب اورېدلی شئ. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی نن ماسپښین دوحې ته روان شو. د ایران په اصفهان کې د دریو افغان ماشومانو جسدونه موندل شوي او د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي غواړي د خپل هیواد له مخالف الکسی ناوالني تحقیقات وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی بین الافغانی خبرو کې د ګډون په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ. د پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله له تګ مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې هیله ده دواړه لوري دې پایلې ته رسېدلې وي چې جګړه د حل لار نه ده. د ازادي راډیو خبريال چې د سفر کې د افغان پلاوی ملګرتیا کوي وایي د مرکچی پلاوی الوتکه د ماسپښین په 2 بجو د قطر خواته روانه شوه. له دې وړاندې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي و چې سبا د خبرو د غونډه کې ګډون کوي. د قطر امیر تمیم بن احمد السانی، د پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو او د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د دغو خبرو اصلي ګډونوال خودل شوی دی. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نومان جو بایدن وایي که بریالی شي افغانستان او عراق کې به خپل یو شمیر سرتیری وساتي. د ده په ټکو دغه سرتیری به په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې مرسته کوي. بایدن د امریکا پاوز پورې تړلې سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د ځواکونو د کمولو ملاتړی دی، خو لا هم د ترهګرو ډلو او داعش حضور ته اندېښنه لري. د ننګرهار چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې لس افغان سرتیری وژل شوي دي. د ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي طالبانو تیره شپه په ګندومک سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې دا مرګ ژوبله رامنځته شوه. د دغه دفتر خبر پاڼه کې راغلي د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې 12 طالبان هم وژل شوي. د ننګرهار چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو ترمنځ یو شمېر بهرني وسلوال هم دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران په اصفهان ښار کې چارواکو ویلي دغلته د دریو لادرکشو افغان ماشومانو جسدونه پیدا شوي. بی بی سی فارسی د اصفهان د شاهین شهر د سارنوال نصرالدین صالحی په حواله ویلي چې دغه درې جسدونه د کرنیزو اوبو په یوه کانال کې موندل شوي. تېر ورځو کې داسې راپور نخپاره شول چې په اصفهان کې څلور افغان ماشومان چې و تر 12 کلونو پورې عمرونه لري ورک شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې موندل شوي جسدونه یې عدلي طب ته لیږدولي او د څلورم ماشوم د موندنې هڅې هم روانې دي. په تهران کې د افغانستان سفارت ونه غوښتل چې په دې اړه تبصره وکړي. هند او چین د خپل منځي جګړې د مخنیوي په هدف پر پوله د راولاړو شوو اختلافونو د هواري خبره وکړه. د هوکړه نن د سپتمبر په 11مه د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر او چینایي سیال وانګي ترمنځ په مسکو کې لاسلیک شوه. په یوه ګډه اعلامیه کې راغلي د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په سرحدي سیمه کې د اختلافونو د هواري هوکړه وکړه او وی منله چې د دې ناندریو دوام د هیڅ لوري په ګټه نه دی. اعلامیه کې راغلي چې د بهرنۍ حالت د ښکېدو په هدف سیاسي او پوځي هڅې هم تر سره شوي. د راپورونو له مخې د مسکو تر غونډې مخکې د هند او چین ترمنځ تیره اونۍ اختلافونو زور اخیستی وو. دواړه هیوادونه یو بل په پوځي اقدام تورنوي. دغه دواړه هیوادونه چې اټومي وسلې هم لري سرحدي سیمو کې نښتې کړي، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. او روسي خبر همدا چې د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي غواړي د خپل هیواد له مخالف الکسی ناوالني تحقیقات وکړي. ناوالني دا مهال د جرمني پلازمینه برلین کې تر درملنې لاندې دی. هلته ډاکټران وایي داسې شواهد شته چې نوموړی په زهري موادو مسموم شوی. د سایبریا د پولیسو ادارې نن جمعه وویل د الکسی ناوالني په بدن کې د زهري موادو هیڅ نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د روسیې دغه ادارې اوس له جرمني غوښتي چې د مسکو څېړونکو ته اجازه ورکړي چې د ناولانی پښتنې ګرویګنی وکړي.
دا ساتي راډیو ماشومنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوحې ته پر لار وویل چې د افغانانو د سولې خبري به اسانه نه وي. هم دا خبره مې د سیاسي چارو لکتون کې نصر الله ستانگزي سره شریکه کړې.
دوار خواهو که دا پا کار دست تنازل رو کی ولی که در این غری پا دکر آمان سکی که تده دا قیمت افغانان ورکی اگر پا دمانه ورکیوی چه اوی بختال منافع او گت بکلتی.
د افغانستان د مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون د سولې په خبرو کې له طالبانو د خپلې لومړۍ غوښتنې په اړه وایي.
از موږ تمه توقع داده چې په دې مذاکراتو کې موږ د اوربند په اړه یو توافق ته ورسیږو ځکه د افغانستان خلک د دې تقاضا لري.
د ناټو سرمنشي وایي چې د سولې له خبرو سره به په افغانستان کې خپل پوځي حضور تنظیم کړي او د ناټو له ویان سره هم غږېدلی و چې وایي د اوس لپاره پرېکړه دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ به تر 2040 کاله دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان کې صفر ته د امریکایي سرتیرو راکمول به په دې پورې تړلې وي چې طالبان څومره خپلې ژمنې عملي کوي. مایک پامپیو د افغانانو ترمنځ سبانۍ پیلیدونکې خبرې سختې بللې دي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی دی. د دې څرګندونو تفصیل د اجمل انت په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې خبرې به احتمالا لنجمنې وي خو دا د افغانانو لپاره د لسیزو جګړو وروسته سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. مایک پامپیو دا خبرې د جمعې په ورځ قطر ته په لاره وکړې چیرې چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسما په دوحه کې د سولې خبرې پیل شي. د نوموړي په وینا د دې خبرو پایل تر هغه زیات وخت ونیو چې دی د فبروري د 9 نیټې را وروسته هیله درلوده. د فبروري په 9 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک شو. پامپیو زیاته کړه سره له دې د تمه لري چې د شنبې د ورځې سهار به نږدې 2 کیلومتره سل وي چې افغانان خپلو کې د خبرو میز ته کښېني او هغه څه ته چمتو کیږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به لنجمن بحثونه وي. دا پامپیو په وینا د افغانانو دا بحثونه به په دې وي چې افغانان خپل هیواد څنګه مخته بوزي، تاوتریخوالی راکم کړي او هغه څه وکړي چې افغانان یې غواړي. پامپیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول به په دې پورې تړلی وي چې طالبان څومره خپلې ژمنې عملي کوي.
طالبانو یو لړ ژمنې کړې دي، موږ پوره تمه لرو چې دوی به پرې عمل وکړي. زموږ دا ژمنه چې افغانستان کې به د سرتیرو شمیر صفر ته راکموو په دې پورې تړلې چې هغوی د هوکړې سره سم خپلې ژمنې پر ځای کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو د ګډوډونکو په اړه خبرداري ورکړه او په افغانستان کې وروستیو هدفي وژنو ته اشاره وکړه چې پکې وروستۍ پیښه د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امر الله صالح برید و چې هغه ترې روغ ووت. مایک پامپیو زیاته کړه دا ډېره روښانه ده چې تاوتریخوالی باید د منلو یوې کچې ته راکم شي. بلخوا په بروکسل کې د ناټو سازمان مرستیال ویان هم نن له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانانو ترمنځ د سولې پیلیدونکو خبرو ته هیله مندي وښوده. پیرس کازالت ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې به د ناټو پوځي حضور په شرایطو پورې تړلی وي.
موږ د سولې د موافقې له مخې په اوږد مهال کې په افغانستان کې خپل حضور تنظیموو. موږ منه کړې چې د خپلو ځواکونو شمیر اوس مهال شاوخوا 2000 ته راکم کړو. زموږ چلند به وضعیت ته په پام د سلام مشورو په اساس وي، خو په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې، سلام مشورو او مرستو چارو ته دوام ورکوو. موږ د افغانستان اوږد مهال امنیت ته په دې ډول ژمن یو او دا ژمنه په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره خورا مهمه ده.
که چیرې طالبان هغه ژمنې چې د امریکا سره د فبروري د 9 نیټې په لاسلیک کړې هوکړه کې کړي عملي کړي، د ډونالډ ټرمپ ادارې ژمنه کړې چې د راتلونکي میلادي کال تر نمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر صفر ته راکم کړي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په وینا واوریدل چې په دوحه کې به د افغان سولې پیلیدونکې خبرې سخت وي. موضوع مې د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانگزي سره شریکه کړه. ښاغلی ستانگزي هم په دې باور دی چې دا خبرې به آسانه نه وي.
اول خدای وسانه خبرې نه چې د چلوېښت کلن بحران په خصوص شل کلن بحران په ساده مذاکراتو کې حل شي. حتی هم اختلاف به له اجنډا نه شروع وي چې په کوم اجنډا باندې باید بحث وشي. څوم دلته کې باید ساده نه وي، یو دا ده چې د نظام جوړښت، یعنې په دې مانا چې طالبان به د خپل ایدولوژۍ مطابق او د خپل فکر مطابق او د هغه شیانو لپاره څه مبارزه کړې ده. امارات یا د امارات مټلې او نظام به غواړي، او له بلې خوا نه به د افغانستان دولت مذاکره کوونکی ډلی به طبیعتا جمهوریت او اساسي قانون دا بحث غواړي. د اساسي قانون د تعدیل مثلا څه ښایي دواړه غواړي تعدیل وکړي، اما په ماهیوي لحاظ د قانون هغه اصلي ټکي بله عمده خبره به دای طالبان لکه چې وایي چې د افغانستان موجوده دولت په رسمیت نه پېژني، نو که دغه ټکی هم ټینګ شي بیا به دا توقع وي چې دا حکومت یو خوا ته لاړ شي او معقت حکومت دی راشي، او له بلې خوا نه د هغه اساسي حقوق چې په لیبرال ډیموکراسۍ کې وجود لري او د ډیموکراسۍ مسایل د هغه طالبان به نور تعبیرونه لري. بل د اختلاف ټکی به دای خپله طالبان خپل حضور په نظام کې څنګه ویني، یعنې خپل افراد څنګه په حکومت کې داخلول غواړي.
تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، د ډیر مهم ټکی د اختلاف ممکن دا وي چې طالب حکومت نه مني او حکومت طالب نه مني. که چیرته دغه فاصله د دواړو لوریو ترمنځ پراخه وي لکه څنګه چې ښکاری یا تاسو وایست، بیا نو فکر نه کوي چې ممکن درېمګړي ته ضرورت شي چې دوی دواړه سره نږدې کړي؟ ښایي
دسې هم شي، اما زه فکر کوم چې د دواړو خواوو ته دا په کار ده چې تنازل وکړي، ولکه درېمګړۍ په دې کې رامنځته کېږي. طبیعتا یا د سیمې هېوادونه دي، یا د ناټو هېوادونه دي، امریکا ده، یا عربي هېوادونه دي، چې به دا قیمت افغانان ورکوي. هغه په دې معنی ورکوي چې هغوی به خپلې منافع او ګټې پکې لټوي، اما په هر صورت ښایي چې وشي چې درېمګړۍ پکې راداخل شي. یا درېمګړۍ تر هغه مطرح شي دا به یوه لویه اشتباه وي، ځکه چې په بند کې افغانان سره جوړ نه شول شل کاله مخکې، تر هغه چې بیا نور پکې مداخله وکړي او نسخه یې ورکړه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبر هم کړی ده چې د ټولو پوځیانو وتل، یعنی د ټولو امریکایي پوځیانو وتل، د طالبانو له ژمنو سره ارتباط لري. دا خبر یو ډول د شک په سترګه د طالبانو ژمنو ته د کتلو په معنا نه ده؟
دا څه کنده له بل خوانه زه فکر کوم چې امریکا را په دې هم باید مسلې کې ولټوي. د ټولو پوځیانو په دې معنا چې له تر اوسه هم طالبان امریکایان استراتیژیک لحاظ غواړي چې په دې سیمه کې مستقیم یا حداقل استخباراتي هجوم ولري، نو دا یوه مسله ده. له بلې خوا نه لکه چې ویل کېږي وار وار ویل شوي دي چې طالبان لا تر اوسه پورې هم له ځینو بهرنیو ګروپونو په خصوص د القاعدې سره خپل روابط نه دي قطع کړي. په دې مبنا هم دا هغه اشاره ده چې امریکایان طالبانو ته ورسوي.
د دې ټولو خبرو سره افغانان ډیره هیله لري له دې مذاکراتو. ستاسو په باور هیله باید څومره وي، تر څه حده پورې؟
د افغانان هیله په ځای دي، افغانان حق لري چې سیاسي هیله هم ولري. د ما باور به دا وي چې بل اخر د مذاکرات حتما یو نتیجه ورکړي، اما د ما غوښتنې به پلان رول دا وي چې د افغانستان اولیا ګټې او اولیا منافع باید پانکو ونیسي.
ل شغل سنګزی په مننه لې وی خبرتیا او روسته قطر ته دروان شوی افغان پلاوی د یو بیان څرګندونی لرو. د افغان سولې په ارتباط د ناتو د سرمنشي څرګندونی یان ستولتنبرګ هم پر روانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغان حکومت پلاوی له طالبانو سره د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره قطر ته ولاړ. د سولې د خبرو لپاره له دې پلاوی سره په دې سفر کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم مل دی. په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې عالي شورا هیلمندي شي چې په دې پړاو خبرو کې به پر اوربند هوکړه وشي. امید زهیر مل له کابله راپور لري.
بلاخره لوګ د ځن وروسته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت مرکچی پلاوی قطر ته روان شو. له مرکچی پلاوی سره په دې سفر کې یو شمیر لوړپوړي دولتي چارواکي هم شته. د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د دې شورا مرستیال سلام رحیمی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم له دې پلاوی سره ملدي. د سفر له پیل سره سم د ملي روغې جوړې علي شورا رئیس وای پر ټولو موضوعاتو بحث شوی او بشپړ چمتووالی نیول شوی. د دې شورا ویان فریدون خوزون د کابل په حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې ازادي رډیو ته وویل دوی هیله لري چې په دې پړاو مذاکراتو کې به پر اوربند هوکړه وشي.
از مونږ ته توقع ده چې په دې مذاکراتو کې مونږ د اوربند په اړه یو توافق ورسی وو ځکه د افغانستان خلک د دې تقاضا لري او هیله مو ده چې په کومو مسایلو باندې چې د بحث کې ښه پرمختګونه ولرو.
په ورته وخت کې د حکومت د مرکچی پلاوی غړی عبدالحفیظ منصور وایي طالبانو سره په خبرو کې به دې ډلې ته ووایي چې د زور له لارې بریالي کېدای نه شي.
موږ زو څو طالبانو ته وایو چې تاسو د زور له لارې بریالي کېدای نه شئ. افغانستان د ټولو کور دی، د پخلاینې او مشارکت لپاره زمینه برابره ده. راځئ خپل ستونزې د خبرو له لارې حل کړو.
طالبانو هم په خپل خبره کړې اعلامیه کې د خبرو پیل ته چمتووالی ښودلې. د ډلې په خپل اعلامیه کې لیکلي دوی د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې د خپل ګډون چمتووالی اعلانوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبروري کې د شوې هوکړې یو برخه بین الافغاني مذاکرات دي چې باید د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیل شوی وای، خو طالبانو د دې خبرو پیل د خپلو 15,000 زندانیانو په ازادۍ پورې مشروط کړ چې بل اخرې حکومت ټول بندیان آزاد کړل. امریکا هم له دې خبرو ملاتړ کړی. ولسمشر ډونالد ټرمپ نه یوازې دا چې دا یو تاریخي ورځ بللې، بلکې وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بین الافغاني خبرو د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي.
د افغان سولې په ارتباط وړاندې په خبرونه کې بیا هم اوریدل شي د ناتو د عمومي مشر سرګندونې لرو او د ناتو له ویان سره هم ژغېدلی یو، خو اوس واشنگتن ډي سي ته مخه کوو. له هغه ځایه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال وحید فیضی په ټلیفون را سره دی او هلته د سپتمبر د 9 نیټې د 11 نیټې مراسم پیل شي. دا مراسم څنګه دی فیضی صاحب؟ که په دې برخه کې تاسو یو څه نور معلومات راکړئ.
سلامونه قدرمن همکار استاد سویدونکو ته سلام. نن دقیقا د سپتمبر 11 نیټه په امریکا کې د سپتمبر 11 نیټه یادغونډې پیل شوې دي. لومړنۍ غونډه په نیویارک کې وه چې په 9 بجو او 3 دقیقو وشوه. هلته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس ورغلی وو او هلته یې ټول ته وینا وکړه او د سپتمبر 11 پیښې کوم قربانیان چې په نیویارک کې وو د هغوی یادونه وکړه او ټولو کورنیو خلکو ته چې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي تسلیت ووایو. همداشان دلته په واشنگتن کې د دفاع وزارت په ساحه کې د پینټاګان کې د 11 سپتمبر د پیښې د قربانیانو یادغونډه همدا اوس پیل شوې ده، روانه ده. تر اوسه پکې مهمو چارواکو لا خبرې نه دي کړي، خو د دفاع وزیر یو لنډې خبرې دغه غونډې ته وکړلې. تر څنګ یې په څو شیبو کې همدا اوس په پنسلوانیا کې د ولسمشر ټرمپ په ګډون باندې غونډه پیلېدونکې ده او ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ د نورو مسایلو یا خبرو تر څنګ چې ونه تمه ده د دقیقا او مشخص توګه د سپتمبر 11 پیښې د قربانیانو په حق له خبري وکړي.
فیضی صاحب، تاسو ویل چې د امریکا دفاع وزیر خبري وکړي، په دې خپل خبرو کې یوازې د سپتمبر د 11 پیښې په ارتباط خبري وکړي او کنه د افغانستان مسلې ته هم کوم اشاره وکړه؟
یوازې د دغه غونډې مربوط خبري کړي دي، یعنی په مجموعي توګه کوایم د جزئیات د افغانستان په اړه یا د پیښې د نور جزئیات په اړه خبر لاندې کړي او تما د چې په راتونکو د کوکی جزئیات نورم کې د خبرو کې او معلومات ورکړي.
بله، او فیضی صاحب څنګه دغه غونډه چې د دفاع وزارت څنګه ته په واشنگتن ډي سي کې پیل شوې ده، په دې کې عام خلکو هم برخه اخیستې ده او کنه یوازې دولتي کسان دي پکې؟
دقیقا د کې په بلابلو طبقو خلکو به ګډون کړي. په تیره بیا د قربانیانو کورنۍ چې په دغه پیښه کې خپل عزیزان لاس ورکړي دي دغه غونډه کې به برخه اخلي.
وحید فیضی د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال، مننه چې د سپتمبر د 11 نیټې په ارتباط مو د واشنگتن ډي سي د غونډې په اړه د ازادي راډیو له اوریدونکو سره معلومات شریک کړل.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې نږدې نیم ساعت مخکې د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ وویل په قطر کې د سولې د پیلېدونکو خبرو د قطر کې د سولې پیلېدونکو خبرو ته هیله ښکاره کړه او د وویل
We are now closer than ever to peace. سولتن بربوی موږ نن تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو. د سولې خبرې به سبا پیل شي. دا د سولې د تضمین په معنا نه دی، خو یو تاریخي فرصت دی چې باید له لاسه ونه وځي. د افغانانو په مشۍ د افغانانو خپل منځي خبرې دي چې افغانان خپل راتلونکی په خپله تنظیم کړي. دا خبرې باید د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي کړي. د ښځو او ماشومانو د عدالت او ازادۍ او د ټولو د خوندیتوب او امنیت په برخو کې د وی د موږ د سولې د خبرو د وی برخې په توګه په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور تنظیمو او په ورته وخت کې موږ د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکو. تر دې مخکې په بروکسل کې د ناتو له ویاند پیرس کزالچ سره زما همکار احمد تکل خبري وکړي او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په ارتباط له هغه پوښتنه وکړي. دا مرکه سره ور
ښاغلی کزالت، د ناتو د ماموریت برخلیک به وروسته لدې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ بشپړه یا بشپړې دوه ته نږدې شي څه وي؟
For the longer term, as part of the peace process, we're now adjusting our troop presence in Afghanistan.
موږ د سولې د موافقې لمخې په اوږد مهال کې په افغانستان کې خپل حضور تنظیمو. موږ منه کړې چې د خپل ځواکونو شمیر اوس مهال شاوخوا 2000 تر کم کړو. زموږ چلند به وضعیت ته په پام د سلام مشورو په اساس وي، خو په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې، سلام مشورو او مرستو چارو ته دوام ورکوو. موږ د افغانستان اوږد مهال امنیت ته په دې ډول ژمن یو او د شمنه په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره خورا مهمه ده.
ناتو له مالی او لوجستیکی پلوه د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې مهم رول لري. دا ماموریت به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته تر کله دوام کوي؟ کوم مهالویش لري؟
څنګه
چې ما مخکې هم یادونه وکړه، زموږ اقدامات به شرایطو ته په پام سره وي. زموږ هدف په افغانستان کې دا دی چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تیرورستانو په ځاله بدل نشي او دې هدف ته د رسیدو شلار د سولې د بهیر او د افغان ځواکونو ملاتړ دی. یوازې دوی له تیرورستي ګواښونو سره مقابله کولی شي. موږ د خپل روزنیز ماموریت او تمویل له لارې د دې ځواکونو ملاتړ ته د اوس لپاره تر 2024 کال پورې ژمن یو.
په افغانستان کې د ناتو ماموریت د دې ټالوالې د تاریخ تر ټولو اوږد او له اروپا بهر لومړنی ماموریت و. دا ماموریت د ناتو د غړو متحدانو او په خپل د تلوالې لپاره په څه معنا و؟
په افغانستان کې د ناتو ماموریت دوه لسیزې دوام وکړ. په دې موده کې افغانستان نه یوازې د ناتو بلکې د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او نورو مرستندویانو په ګډون د نړیوالې ټولنې په مرسته اوږده لار ووهله. اوس افغانستان د ټولو قومي ډلو په ګډون مسلکي او وړ امنیتي ځواکونه لري. د عمر او سطحې تر پخوا لوړ او د مور او ماشوم د مړینې کچه یې ټیټه ده. د نجونو په ګډون ډیر ماشومان ښوونځیو ته ځي او په ټولنیز ژوند کې د ښځو استازیتوب پراخ شوی دی. افغانانو دا بریاوې په ډیری خوارۍ ترلاسه کړې او موږ باور لرو چې هیڅوک نه غواړي بیرته ماضي ته ورشي.
د ناتو د ویاند پیرس کزالې څرګندونې مو اورېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هرکلی کړی او ویلي دی په دې خبرو کې باید د ښځو نظر او ترخواه د مذهبي او قومي لشکیو حقونو ته پام وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیزار لخوا په ټویټر پیغامونه خبره شوې دي او د لیکلي دي چې د افغانستان تاریخ شي چې د قدرت انحصار او پزور پر نورو د خپل نظر منل جګړه او په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو ته زمينه برابروي. امید زهیر مل کابل راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بین الافغاني خبرو د پایل نیټې اعلان هرکلی کوي او وایي دا په افغانستان کې د څلوېښت کلنې جګړې د پای لپاره یو تاریخي فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوي، له یوې اوږدې مودې راهیسې افغانان د جګړې بار په خپلو اوږو وړي او سوله یې یوه لویه هیله ده. اعلامیه زیاتوي ښکېل لور یوازې د افغانانو د هدایت سره سم د یو سیاسي روغې جوړې له لارې د هغو نظریاتو په پام کې نیولو سره چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو مذهبي او قومي لږکیو دي یو تلپاتې سولې ته رسیدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دواړو لوري غوښتي څو په دې بهیر کې د عمل یو بل مننی او یو بل ته د تیریدنې څخه کار واخلي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې خبرو د پایل په مراسمو کې ګډون وکړي.
Finally, I can dear we are sara iranawum che da bahraniyo char wazir mike pompeo ba da bainul afghani khabaro da pail la para nan doheta po tarikhi safar zi mung haghui yana taliban sara la khaista dir waqta po khabaro kiyo
da afghanistan da sole la para da america da bahraniyo char wazarat sangre astaze zalmay khalil zat che la taliban sara da america pa astaz walai ho kra la slikra ham pe tweet kili ki د افغانستان تاریخ ښیي چې د قدرت انحصار او بزور پر نورو د خپل نظر منل په جګړې اوړي او په هیواد کې د بهرنیو لاسوهنو ته زمینه برابروي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی او شمیر غړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د خوځو مذهبي او قومي لګاکیو نظریاتو د احترام او د ښاغلي خلیلزاد له څرګندونو هرکلی کوي. د مرکچی پلاوی غړی عبدالحفیظ منصور:
زه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له اعلامیه هرکلی کوم. یقینا د غوښتنه زموږ د مرکچی پلاوی له غوښتنو سره یو ډول ده.
پاکستان هم د سپتمبر په 12مه په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر باندې لیکلي: پاکستان هیله لري چې دا خبرې اترې به په افغانستان کې د تلپاتې سولې سبب شي. ناتو هم په خپل خبره کړې اعلامیه کې د خبرو لپاره هرکلی کړی او لیکي: دواړه لوري باید له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او هغو لاسته راوړنو ته ورسیږي چې د هغوی لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په خپل ټویټر باندې لیکلي: ناتو د افغانستان د تلپاتې امنیت لپاره ژمنتیا لري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 15,000 طالب زندانیانو د ازادۍ په سر لمیاشتو اختلاف وروسته تمه ده د دې ځنډیدلو خبرو لړۍ رسمان د شنبې په ورځ پیل شي.
او د سولې په اړه عادي افغانان څه وایي، عوام څه وایي، د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې سره اور.
بین الافغاني مذاکراتو د پیل تو د هرکلی کوو په دې هیله چې دغه مذاکرات په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. وختنه مده ده چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید په دې مذاکراتو کې خوندي وساتل شي. په یو برخه کې ما اندېښنه دا ده چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې ځینې کړۍ او هیوادونه بین الافغاني مذاکراتو کې ستونزې جوړې کړي او د سولې شته فرصتونه له منځه لاړ شي.
موږ تر دغه حده د جګړو سره دغه حد رسېدلی چې نور نو تر پزې راغلي یو مړی شي دا کونډیان ټول یعنې موږ چې څه جې څه مشکلات هغه موږ سره سره موږ دومره خوشاله یو چې یعنې بیخي حاجه نشته. د خدای چې خوشاله یو سبا د خبرې پیلېږي. نو هیله مو دا دې څخه چې تر ګټو تر شخصي ګټو تیر شي. د مثلا دوه طرفو څخه چې شخصي ګټو تیر شي او زموږ خوشحالي لاهو نه کې موږ بیخي زیات خوشاله یو.
ډیر خوشحاله یم چې د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات پیلېږي سبا د خیره. نو ټولو افغانانو ته په شکله مبارکي وایم او خدای پاک څخه ډیر امیدوار یم چې دغه پروسه په بشپړه توګه په ښه شایسته خبرو او په ښه پریکړو سره سرته ورسیږي.
که چېرې ته سوله صادقانه کار وشي سولې ته نو ډېر زر به موږ سولې ته ورسېږو. او که چېرته د نورو ګاونډي او غیر ګاونډي ممالکو اهداف په سوله کې شریک شو نو ناممکنه ده سوله. او د دواړو غاړونه زموږ خاص دا ده چې دوی دې په داسې او شانت ورورولۍ په فضا کې جنگ سرته رسېدلی ده او د جنگ په جنګیالیو په شکل نه د ورونو په شکل د دوی سره کښېني او دغه سولې ته د صادقانه کار وکړي.
سبا چې د افغان حکومت او د طالبانو وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي نو دا باید 10 کاله مخکې سوې وای، دا باید 10 کاله مخکې سوې. موږ نن دومره خوشاله یو د سبا ورځ لپاره چې بیخي په ځان کې کالو کې نه جایږي او دا ډېره د خوشحالۍ ځای ده. سبا افغانستان کې د سولې او خبرې روانې سي دا عموماً راسي موږ ډېر خوشاله یو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار لیکي د سبا ورځې غونډه چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ کې شي باید په اوربند تاکید پکې وشي. نظام الله صافی له کونړ لیکي: خوشاله يم چې طالبان سولې ته چمتووالی شي خو د خبرو تر پیل مخکې باید اوربند وشي. اسماعیل دانش لننګرهار لیکي: د سولې د خبرو پیل باید له اوربند سره وشي ځکه به اوربند خبري معنا نه لري. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي تر بل هر وخت لمنیم هیله ده چې دا خبری دایمي اوربند تلاره هواره کړي او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې سبا حتما د سولې خبری پیل شي. له همدې سره د ازادي راډیو د خبری مجله سرته ورسېده. البته یادونه وکړم چې سبا چې کله د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبری پیلې دي، ازادي راډیو ځانګړې خبرونې لري له چېړونکو سره به دا موضوعات څېړي او له قطر به هم له تاسو سره معلومات شریکوي. دا خبری مجله هم دومره و. په بلې خبری